द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ٹی وی دے تازہ خبر ایک پر وند واشنگٹن ڈی سی نے کنے غور یو گور ان دے گل ورز او دے کال 2015 لسم دے جون دنیا شی کم دیر شمنی تا دا وقت پاکستان کی شوی دی مستن لس پا افغانستان کی دی نہنی میو دل تے واشنگٹن ڈی سی کی دے ورز یو بجدا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو پ دیو ساتہ خبر ایک پر ونے کی جناہ سہ
او زان سر کا کر
تا اس ہر کلے وایو اگران خود مبردن کو پدی خبر ایک پر ونے کی ہم سر پر کشمیر اپن مرکی لرو خو مهم خبر نسدی تے کا کر سیب نورو
د داعش وسلوالی ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لخوا د اسلامي خلافت د اعلان نن یو کال پوره شوی. ائتلافي هیوادونه وایي د دغه اروپا کې ډلې تر کنټرول لاندې سیمې د نړۍ تر ټولو خطرناکه برخې ګرځېدلې دي، او د برېټانیا وزیر اعظم وایي داعش د هغه په هیواد د حملې پلان درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي وسلوالی ډلې د افغانستان د شمالي ولایتونو له لارې د منځني آسیا و هیوادونو ته رسېدل غواړي، او ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د تهران د نیوکلیر پروګرام پر سر لوزنامې ته نږدې سوي دي. دا او یو شمېر نور مهم خبرونه او رپورټونه را سره د دې خبرونې برخه دي، له موږ سره اوسئ.
ګرانو خبرونکو، په دې خبري خبرونه کې د خبرونو تفصیل د کاکر سیب نور.
نن د دوشنبه پر ورځ د داعش وسلوالی ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لخوا د اسلامي خلافت د اعلان یو کال پوره شوی دی، او دغه ډلې د شام او عراق د پراخو سیمو کنټرول نیولی دی. دا په داسې حال چې نړیوالې ټولنې د توندلاریتوب په ضد خپلې هڅې لا ګړندۍ کړې دي. د خلافت اعلان سنی وسلوالی ډلې فعال کړي او د داعش تر ولکې لاندې علاقې د نړۍ تر ټولو خونړۍ سیمې ګرځېدلې دي. په عین حال کې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن خبرداري ورکړی چې شام او عراق د داعش ډلې د دوی د هیواد په ضد د بریدونو پلان درلود، او غرب ته یې څرګند خطر رامنځته کړی دی. ښاغلی کیمرون دا خبرې له هغه وروسته کړي چې د جمعې پر ورځ مسلمان وسلوالو ډیرش برېټانوي سیلانیان ووژل. ښاغلی کیمرون ویلي د نازغم په ضد باید زغم نه کوشکاره.
د افغانستان غربي ایالت هرات کې یو لس افغان اسکر وژل شوی دی. دفاع وزارت د ګل پرز ویلي دی چې یاغیانو د اتوار پر ورځ د فوجیان یو کانوای باندې د غبري ترسره کړی دی. رایټرز خبري ایجنسی وایي چې د نښتو په مهال شپږ طالبان هم وژل شوی دي. په افغانستان کې دا اولنی ځل دی چې افغان ځواکونو د ناټو د مشرۍ بغیر د سپرلي عملیات په مهال طالب یاغیانو سره جنگ کوي. نړیوال ځواکونو د تیر کال دسمبر کې دغه مشرۍ افغانستان افغانانو ته سپارلې وه، او دا وخت ډیر لږ شمېره کې نړیوال اسکر فقط افغان ځواکونو د تربیو اصلاح کاری د دنده ترسره کوي.
او هم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی ویلي وسلوالی ډلې هڅه کوي چې د افغانستان د شمالي ولایتونو له لارې د منځني آسیا هیوادونو ته ځان ورسوي. نوموړي دا خبرې نن پارلمان ته په خپله وینا کې کړي، او ویلي دي چې دغه وسلوالی ډلې غواړي چې د منځني آسیا په هیوادونو کې له خپل هم فکرانو سره یو ځای سي. نورالحق علومی د منځني آسیا په هیوادونو او چین ژغ وکړ چې د ترګرۍ په مخنیوي کې د افغانستان سره همکاري او ملاتړ وکړي.
د پاکستان نارامه سبي بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو یو خبريال په کور دننه په ډز وجلې. د جعفر آباد یو پولیس افسر میډیا ته ویلي چې دغه پیخه اوسته محمد نومي سیمه کې د شپې په وخت شوې، کله چې د ورسپان انتخاب خبريال ظفر الله جته کور کې دننه په خوبو. د پولیس افسر خبريالانو ته ویلي چې ځینې نور خبريالانو هم ورته د نامعلومه تنان لخوا د دړکو ټلیفون شکایتونه کړي دي. یاد دی چې بلوچستان کې یو بلوس ملت پال په امنیتي اسکرو او د دوی د خلکو د تختولو وروسته بیا دوی د وژلو تورنه لګوي، او بلخوا په خبریالانو هم د بریدونو ترسره کیږي، او په تیرو څو کلونو کې درې سلوي خبریالان وژل شوي دي.
د امریکا یو عالی رتبه چارواکي ویلي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د تهران په لنجمن اټومي پروګرام باندې لوزنامې ته نږدې سوي دي، او د ملګري ملتونو د اټومي څارنې مامورین به اجازه ولري چې د ایران مشکوک اټومي مرکزونو ته داخل سي. دغه چارواکي نن د دوشنبه پر ورځ ویلي مامورین به هر پوځي مرکز ته نسی داخلېدای.
د مصر پر سرخار قاهره کې د سرکاري وکیل په یو کانوای به بریټ کې د سره دوه نور محافظان جوبل شوې دي. چارواکي وایي په بریټ کې ټول سلور تنه جوبل شوې دي.
په تیونیسیا کې چارواکي وایي د هغه ترګرو د ملګرو په لټون دي چې د جمعې پر ورځ یې په سلاني سیمه کې خونړۍ برید کړی او اته ډېر کسان یې وژلي وو. د کورنیو چارو د وزارت وایند محمد علي خبریالانو ته ویلي چې دا برید د یو کس کار نه و، بلکې د هغه سره نور ملګري به ضرور وو. نوموړي ویلي د ترګر موبایل ټلیفون یې میندلی دی، او د هغه له کورنۍ څخه پښتني ګرویژنې کړې دي.
اروپایي هیواد یونان کې د مالی بحران له وجې بنکونه بند کړي شوي دي. په ای ټی ایم مشینانو کې نغدي پیسې ختمې شوي دي چې له امله خلک د ستونزو سره مخ دي. د اروپایي هیوادونو مرکزي بنک له خوا د بیړني حالات لپاره د قرضو بندولو اعلان د یونان نه پس د یونان وزیر اعظم الکس سیپرس د هیواد ټول بنکونه د شپږ ورځو لپاره د بندولو اعلان کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګلو کتر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه ستر یو غواړی استا او هم په امرا ګرځو مهم ریپورتونه ولوري ته په خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې اوریدل نن د دوشنبه په ورځ د داعش وسلوالي ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لخوا د اسلامي خلافت د اعلان یو کال پوره شوی دی. د دغه ډلې لخوا د شام او عراق د پراخو سیمو کنټرول ترلاسه شوی او د نړۍ زیاتره هیوادونه وایي چې دغه سیمې د پرمځکه باندې تر ټولو خونړۍ سیمې ګرځېدلې دي. په دې باب خبرې کوو د نورو معلوماتو لپاره زموږ له همکار ارباب محمود علي سره چې دا وخت په سټوډیو کې سره موجود دی. ستړي مسې په خیر علي ارباب صاحب.
ډېره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب.
ډېره مننه تاسو څخه هم کډاره ته وایسته چې د اسلامي خلافت د اعلان یو کال پروسه وي دی. څېړونکي په څه نظر دی هغه د یو کال ته په څه نظر ګوري او کم کم خطرونه رامنځته شوي دي؟
بالکل تاسو څنګه خبر وکړه چې تیر کال د جون په میاشت کې خلیفہ چې جوړ شو بغدادي خلیفہ جوړ شو هغه د خلافت اعلان وکړ. نو د امریکایي پخوانی جنرال جاکن وای چې د صدر باراک اوباما لخوا هغه وخت یو تیر کال د اوړي په میاشت کې د داعش د کمزوري کولو او تباہ کولو پخلی کړی وو. خو نن چې وکتل شي نو هیڅ نه دی بدل شوی. پزمکه باندې داعش خپل علاقې نیولې ده تر یو کال پورې ځان سره ساتلې ده او هغوی کله وغواړي په خپل خوخه باندې حمله کولی شي، تګ راتګ کولی شي. څنګه چې تاسو د شام او د عراق علاقې یاد کړي دغه سیمې یاد کړي دي. بل یو د امریکای خارجه د دفاع وزیر اشتن کارټر او بیا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د داعش ته موجودګي پخلی کړی دی. په پاکستان کې هم د پاکستان د ځینو چارواکو لخوا د دې پخلی کیږي. دغه سیمه مشرقي ایشیا او افریقا، سعودي عرب، کویت او یورپ پیرس کې چې کوم حمله رامخته شوی وي د داعش د هغوی سره د تړون خبرې کړي. او بیا تیره میاشت په ټیکساس کې دغه حمله شوی وه او هغوی هم د داعش سره اړیکې لرلې او دغه شان خبرونه رامخته شوی. بیا په دې کې رستو کې دادی چې د یورپ نه او د امریکای نه ځوانان ورزي او بلکې د ټولو نړۍ نه ځوانان د دې سره ملګري کېږي. دغه ده چې دې سره علاقه موجود ده او خپ کولا باندې تګراتک کې حمله کوي.
ارباب صاحب کدارت هوسه چې څېړونکي څه نظر لري د داعش وسلواله ډلې چې په کوم سیمو کې واک اختیار ترلاسه کړی دی، د دې واک اختیار وجه څه ده؟
بیا به مستاسو خبرې ته راشو. د شام او عراق چرته چې د مرکز دی یا د دوی خپل علاقې د خلافت اعلان کړی شوی دی. رقا دغه مرکزی خار دی، دغه ځای کې خلافت دی. شام لومبه خبر وکړو نو سیرون کې دا غنی چې په شام کې د صدر بشار الاسد په خلاف چې خلک را پاسېدلی وو. یو خو یو طرف ته صدر بشار الاسد اسد دی یا د شام حکومت دی، بل خو یاغیان دی یا هغوی ته ترکی او سعودي عرب او نور کم ملکونه دي، خليجي ملکونه دي، هغوی ور سره ملګرتیا کوي. بس لورته ور کوي کم چې مطبوعاتو کې هم راغلي دي. نړۍ اوس په دې باندې که د داعش د دغه یاقیانو یا د داعش چې دغلته کې موجود ده د دې په خلاف حمله کوي، صدر بشار الاسد مضبوطیږي، هغه مضبوطول نه غواړي، بیا هغه په حکومت باندې پاتې کیږي، بیا نورې مسلې پیدا کیږي. یو د دغه نه فائدہ اخلي د داعش چې دغلته کې موجود ده. عراق کې د شیعه او سنی مسلمانانو لانجه ده. سنیان چې دی هغه خپل محرومه لري، د دې د وجنه داعش الته کې هغه کې خواخو کې لري، دا هغه ځان سره ملګری کړی دي. نو دغه دواړو ځینو کې د مذهب او دغه سيزونو نه خپل فائده اخلي او نړۍ هم د کم چې کم تر کې سره جواب وي، دا غي نم دا فائدہ اخلي.
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویل ځینې امریکایي چارواکي په دې هم نظر دي چې په عراق کې د صدام حسین د حکومت راپرځولو وروسته څلور لکه د باس پارټي چې کم اسکرو پوجان د عراق هغه د وسلو سره خپل نوکری څخه لري سو او هم دغه وجه ده چې بیا هغه څلور لکه اسکرو کې ځینې برخه چي ده هغه هم له دایر سره ځینې امریکایي چارواکي وایي چې ګرځوي دي. خو کدارته وایي چې نړۍ ودایښته څنګه خبرګون شي؟
د امریکا صدر باراک اوباما کوم خبره چې ما کړه ودلته کې د امریکا یو پخوانی پوزي دغه نظر وو، هغه وایي چې دوی اعلانونه خو کوي که برلن کې وي که واشنگتن کې وي که لندن کې وي که پیرس کې وي، کله حمله چې غټي وشي د هر جو خوا یونیسکو لخوا هم بیانونه راځي، دغسې ملګرو ملتونو لخوا هم بیانونه راځي، د ټول سرخارونو نه ټول مشران بیانونه ورکړي، خو په ځمکه باندې که وکتلی شي نو ځمکني پوځونه نه دي ورغلي. امریکا چې د سعودي عرب او نور ملکونه هم ورسره ملګري دي د داعش په خلاف پوځي بمباری کوي، په شام کې هم بمباری کړي دي، په عراق کې هم کوي، شام عراق سره عراقي کم چې شیا ځواکونه دي هغې سره شیا ملیشیا ده، ایران هم ورسره مرستې کوي، خو په ځمکه باندې هغه سیز نه لیدل کېږي. نو ځینې وخت کې څېړونکي وایي بیا یو بل شک هم پیدا کېږي، چېرته دا خو د ځینې قوتونو یا ملګري خو نه دي چې هغوی د سیمې ته راوستې دي. نو تر اوسه پورې دغه اندېښنې دي، یو طرف ته نړۍ غواړي چې داعش ختم کړي. یو کال تیر شو، صدر باراک اوباما ویل چې دا به لنډه موده کې بس زر به ختم شي، یو کال تیر شو، هغوی په خپل علاقه باندې کلک ولاړ دي.
او یو اخیرنۍ پوښتنه ارباب صاحب، د داعش وسله والې ډلې کومې سیمې چې نیولې دي یا په ولکه کې اخیستي، هلته څه ډول زیان اړولې دي او په کومو کومو برخو کې؟
بالکل، د ټولو نه غټ نقصان چې او دواړه خونه دي، د اسلامي سکالرانو خبره وکړو نو هغوی وایي د خلکو نه سرونه کټ کول، خلق سوزول چې سوزول د دینه مخکې القاعده ډله وه، ترهګر ډله وه، هغوی دغه سینه وکړي، دوی د هغوی نم یو قدم مخکې تللی دي، او انسانان سوزي سرونه چې نه کلمو په کاڼو یې وژني، د بره بلډینګونه نه راغورځي، په د کم چې د نورو مذهبونو والا دي هغوی وباسي، او بنیادي توګه باندې دوی د شیعه مسلمانانو په خلاف راپورته شوي وو، هغوی لرې کوي چې څوک د شیعه مسلمانانو شک پرې راشي نو ځینې ځینو کې هغوی هم وژل کېږي. نو د ټولو نه زیات نقصان چې د دې رسېدلی دی هغه مذهب اسلام ته رسولی دی. د دې نه پس بیا یو بل نقصان چې د دغه سیمې لپاره او مذهب اسلام دغه منځني ختیځ کم تاریخ وو هغې ته رسولی دی، د دوی چې څومره تاریخي ورثه وه که موصل وو، هغه کې پلمیرا والا خبره کېده، د شام کې دا خبره کېده، دغه سي د دوی چې کوم میوزیم وي عجایب ګر وي هغه لوټ کې، د هغوی سامانونه، د هغوی تاریخي چې د کلونو راهسه دغه تاریخ را روان وو، او یو سلونکو خبره چې تاریخ کې چرته هم داسې یو مثال نه دی موجود چې د عجایب ګر بوتانو ته چا سجدي کړی وي، چې دوی په کومه بانه باندې چا سره چې څوک سجدي ورته وکړي، نو هغه وایي چې داسې یو هیڅ مثال نه ملاویږي چې چا د عجایب ګر بوتانو ته سجدې کړي، بلکې خلک ورزي او د تاریخ نه پیزان خبروي، د عرب دغه تاریخ، د اسلام دغه تاریخ دوی ختموي.
یعنی تاسو وایسته چې مذهب اسلام ته او هم د مسلمانانو چې کوم لرغونی اثر دي په دې دواړو برخو کې ډیر زیات زیان نه رسولي دي. ډیر مننه ارباب صاحب او کورمودم.
مهرباني.
مننه.
ګرانو خبردونکو، وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټی وی د تازه خبری خبروند واشنگتن ډی سنی خنی غاوری او ګورې څنګه چې تاسو ارباب محمود علی نه واریدل، د اسلامي کم خلافت یو کال پوره شو، د سیرن کاران دي تاسو څنګه په کم نظر وکړل، کمی کمی خبرې په کراغه تفصیلی را خبرې ترې وي، خو ګورو میډیا دغه ډلې ته، دغه داعش ډلې ته، دغه یو کال ته په کوم نظر ګوري؟ بیرو صاحب دغه کتنې کړي د مطبوعاتو کې، بیرو صاحب په خیر راغلی او راته و چې تاسو نه مطبوعاتو کې څه کتلي، مطبوعاتو دي ته څومره زیور کړی دی؟
ډېره مننه نایت سر او ګرانو اوریدونکو کتونکو ته به هم سلامونه ووایم. تاسو د تفصیل سره د ارباب صاحب نه پوښتنې وکړي، او دا نیویارک ټایم کې یو هغه دی، یو آرټیکل دی، یو مضمون، یو خبر دی، یو مضمون دی، په دغه باندې شوی دی چې هغه خو بنیادي طور د سعودي عرب او د قطر په منځ کې د یو ښه تعلق د جوړېدو په اړه دی، چې ډېره موده پس د سعودي او د قطر چې څنګه په سعودي کې بادشاهت بدل شوی دی او دغه شانتي په قطر کې هم بادشاهت بدل شوی دی، نو د دغه دواړو بادشاهانو د بدلېدو سره د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې هم بدلون راغلی دی. تر اوسه پورې چې دا دواړه ملکونه یو بل په ضد ولاړو، او د هغې وجه دا وه چې کله د اخوان المسلمین یا مسلم برادرهود مرګتیا او مرسته، مالی مرسته او دغه شانتي ورسره نوره اخلاقي مرسته هم دا د قطر لخوا کېده، نو سعودي عرب او یو ای یا یونایټیډ عرب امارات چې دي، متحده عرب امارات، او اغي د دې خلاف او اغي په خپو اوس چې کومه د اخوان المسلمین مرستې دوی پریخي دي او دغه شانتي په غزا کې د فلسطین چې کومه برخه ده پای کې د حماس مرګتیا پریخي ده د دینه پشا شوې دي نو نه یوازې د سعودي او د متحده عرب امارات بلکې په ددي سره سره د اسرائیل سره هم نږدې شوې دي او اسرائیل چې کومه دوباره آبادکاری په غزا کې شروع کړې ده د هغې سره سمه دغه شانتي قطر اوس هلته کې هم او د یو بل صفتونه هم شروع کړي دي خو د دې سره سره د دوی خپلو کې شخړې شته حالات ورته داسې پیښ دي اوس چې څنګه د داعش ذکر تاسو وکړو داعش پکې هم یو غټ یو مهم هغه دی وجه ده چې د داعش شتون په عراق کې او دغه شانتي په شام کې په دغه برخو کې نو که سعودي ته متحده عرب امارات ته خطر دی نو دا هم دغه د عرب نړۍ دغه بادشاهانو ته یا دغه امیرانو ته چې ډکټیټرز دي هغوی ته هم یو خطر دی دغه په د داعش په اړه باندې هم د دوی مرګتیا چې دا ډېره مهمه ده او دوی چې اوس کوم بیا د ګلف کوپریشن کونسل په نوم باندې یو اتحادیه جوړه ده د دغه دی پرمختګ کوي نو د پرمختګ لپاره د دوی ضروری ده چې دغه عرب ملکونه کوم چې د داعش په ضد دي کوم چې د هغه تیر دو ترهګري ډلې دي د هغوی نه مخې اړولی دی نو د هغې لپاره مهمه ده چې دوی سره لاس ورکي او بیا دا چې د ایران سره د امریکې چې کوم د اټمي هغه باندې خبرې اترې روانې دي هغه هم یو موافقې ته داسې امکان دی چې یو موافقې ته ورسي نو بیا دوی کولی شي چې په دغه سیمه کې په شریکه باندې د داعش او دغه شانتې که د نورو ترهګري ډلې وي د هغې په ضد باندې ګامونه پورته کړي ما غوښتل چې تاسو سره دغه شریک
ګلو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولوري تاسو ته پام راګرځو چې د امریکا یو عالی رتبه چارواکي ویلي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د تهران پر لنجمن اټمي پروګرام باندې لوزنامې ته نږدې سوي دي او د ملګري ملتونو د اټمي څارنې مامورین به اجازه ولري چې دوی د ایران مشکوک اټمي مرکزونو ته داخل سي دا خبر د فرانس خبری ادارې ورکړ دی خو په دې باب د وایس اف امریکا یو ریپورت درته د اشفاق مومند په ژغ وړاندې کوو چې دا خبرې اترې چیرې سوي دي او تر اوسه پورې لا څه خنډونه په کې پراته دي هم دې ریپورت کې اورو
په دیرشم جون د ایران لانجمن جوهري پروګرام پر سر لوزنامې ته رسیدلو ټاکل شوې نیټه رانږدې شوې او په دې حال د ایران د جوهري پروګرام لپاره مارکچی وایي چې ډېرې خبرې اوس هم په دې کې د حل طلب دي د فرانس خارجه وزیر لارند فیبیوس وایي چې دغه لوزنامې ته رسیدو کې یو شمیر شرطونه دي چې سرته شي د برتانیې خارجه وزیر فیلپ هیمنډ وایي د نه لوزنامې نه خراب لوزنامه هم ښه ده دلته کې سره کرښه ده چې ترې موږ نشو تیریدی او ځینې سختې فیصلې هم دي که چیرې موږ دا لوزنامه کول غواړو مشکل او سختې فیصلې به ضرور کوو د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف وایي تمام بندیزونه اقتصادي او مالی ټول په کار د سمدستي پورته کړی شي او د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا لخوا بندیزونه هم به ضرور ختمول وي خو د نړیوال طاقتونو رای ده چې د لوزنامې په بدل به بندیزونه مرحله وار ختموي د ستراتیژیکي رابطو لپاره د امریکا خارجه وزارت مرستیاله میری هاف وایي چې چارواکي وایي د لوزنامې لپاره مهمه ټاکل شوې نیټه د جولای 9 ده دا ځکه چې د کانګرس لازمی جایزه هم د دیرشو نه تر شپېته ورځو پورې غځول کېدی شي خوشړنکار ایمانوول ووټو لنکی وایي چې د جون دیرشمې نه لوزنامه زنډول به د مسلو نه خالی نه وي مسله دا ده چې موجوده موده چې کومه غزول شوې موږ ته تجربه وشوه چې وملیدل خبرو کې ایران ته نور مراعات په دغه کې ورکړی شول د جوهري پالیسیو څیړنکار جنرال جیمز کارت رایټ وایي چې دلته د لوزنامې توله کولو پختنه هم ده. ته ایران ته دا صلاحیت ورکوي چې د خپل سلامیت دفاع وکړي، خو ته دا هم غواړي چې یو خاصه ترجیح حاصل کړي چې ته کولی شي هغه پټ ځایونو ته رسائی وکړي چرته چې ګمان کېږي ایران د وسلې جوړولو پټ کوشش کوي. دی وایي که چېرې غونډه کې برخه اخیستونکي کومې لوزنامې ته رسیږي، نو دا به د ایران په جوهري پروګرام د نظر ساتلو لپاره ښه موقع په لاس ورکړي، او دا به یو ښه لوزنامه وي.
گرانو خبردونکو، وایس اف امریکا ڈی ریڈیو ٹی وی دی تازه خبری خبروند واشنگتن ڈی سنی خبری غبر گوری او سس پام رگز یو بل ویڈیو رپورٹ چې سفات نه فیاض ظفر علی گلی دی او غوچ په سفات کې صوبای حکومت له خوا جوړ کړی شوی د پولیسو د تربیتی سکول نن بنه د ستې خپل تربیت تر سره کړی دا په دې لړکی به غټه د سوره شوی دا دغه د ستوري حال د فیاض ظفر په کې په دې ویڈیو رپورٹ کې اوبر
پاسوات کې موجوده صوبائی حکومت دا پولیس ٹریننگ سکول قائم کړی دی چې په هغه کې اول کال 271 پولیسوالو تربیه مکمل کړه. د شپږ میاشتو په دې تربیه کې برخه اغستونکو د پولیسوالو اولنې پاسنګ آؤٹ پریډ وشو چې مشر میلمی د خیبر پختونخوا د پولیس ایڈیشنل انسپکټر جنرل میا آصف و. مشر میلما د پولیسو د دستونه سلامی واغسته. تربیه مکمل کوونکو کې د خیبر پختونخوا د هرې سیمې د پولیس ځوانان شریکو. د نوخار سره تعلق لرونکي محمد نواز وایي چې دې ټریننګ سینټر کې موږ ته هر قسمه تربیه راکړل شو.
سوات ټریننګ سینټر کې موږ چې کوم تعلیم مطلب دلته کې زده کړو هغه الله او ډرل دواړه پای کې شامل دي. فزیکلی سره سره موږ مینټلی هم دلته کې ډیر زیات تعلیم نه آراسته شو، او لا چې کوم زمونږ لا د پاغه باندې موږ خپل پولیس چې کوم آرډر دی هغه تیرو دا غي نو تعلیم نه هم موږ آراسته شو، او د میدان چې کوم کارویان دي پای کې موږ سویمینګ کراټي او دغه سي مارشل آرټ کې چې کوم زمونږ نور اپډیشن شوی دا غم موږ دکړل.
دا ټریننګ سینټر یو استاد علم خان وای چې مخکې به هنګو کې صرف ډرل او چارمای خوې کېده، خو د سکول کې موږ نوی پولیسو لا د ریسکیو مارشل آرټ او هر قسم تربیه ورکړه.
دا ریکروټس دلته مونږه دوته ټریننګ خو د شپږ میاشتې دوران کې د دې کې دا خصوصیت دوته حاصل لې چې مخکې و مونږه چې کوم مخکې ټریننګ وکړو ناغه به نه میاشتې ومو بل دا چې پای کې سب ډرل زیات تر سکوپ او لا خو خصوصا زمونږ لا د واغې باندې ډیر سکوپ دوته دا خصوصیت حاصل لې. نن سبا چې افسران بالا ډیر زیات سکوپ ته په ریسکیو باندې په دوته وخو ولې مشول مارشل آرټس ټیکنیکس کبڈی سویمنگ خصوصا چې قدرتی آفات کې یا چته په سیلاب کې دا عام خلکو خو بهتري سره ریسکیو وکي او دغه مدد وکي.
تربیه مکمل کون کې پولیس شازیب خان چې د پیښور سیمې سره تعلق دی ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې چې زه په دې جذبه پولیس ته راغلی يم چې زه به د قوم او د خپل ملک حفاظت کوم.
په دې جذبه باندې پولیس ته راغلی يم چې ان شاء الله زه به د قوم او د خپل ملک او د خپل عوام خدمت کوم، او ان شاء الله چې پاکستان کې کم پولیس په دغه باندې کم اداغ لګیدلې په ورده باندې هغه ان شاء الله موږ د دې ورده نه یو خواته کو.
دا ول زل دی چې د سکول کې نوی پولیسو ته د سویمینګ یا د لامبو تربیه هم ورکړل شو چې دوی په سیلاب یا په نور موقعو په اوبو کې هم د اپریشن د پاره تیار وي. د دې نوړاندې به د صوبې ټولو نوی پولیسو ته په هنګو ټریننګ سکول کې تربیه ورکړل کېده، خو دغه سیمو کې د اړی ګړي له کبله صوبایي حکومت فیصله وکړه چې د صوبې د ټولې پر امن سیمه کې دی داسې یو بل سکول پرانستې شي چې هلته پولیس والا په آرام او په سکون تربیه حاصلوي، ځکه صوبایي حکومت د دې سکول لپاره د سواد ټاکنه وکړه. د پاسنګ آؤٹ پریډ په موقع باندې مشر میلما خاص کارکردګي کوونکي پولیس والو ته انعامونه هم ورکړل. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سواد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او سمزو د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان یاله ټول ورته چیرې چنن یو ځل بیا د تشدد پیښه رامنځته سوي دی. په یو پیښه کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او په بل پیښه کې چې پوسټ محمد کې رامنځته شوی ظفر الله جتاک نومې د انتخاب ورځپاڼې خبريال وژل شوی دی. په دې باب تفصیل راکوي حامد سمسور له کوټ څخه په ټلیفون باندې دا وخت را سره ملګری دي ستړي مسې او په خیر علي ډیر مننه له تاسو څخه هم حامد سمسور هم کده دي تشدد د پیښو لومړی کا د استاد محمد د خبريال د وژنې تفصیل راکوي چې چیري څنګه او د کوم ادارې د پاره کار کاوه
د زپرلات د ټکسي د 30 کلن ځوان د مستعمرات په ځینې کې سي استوګن ولته سګو استوګ کواله د انتخاب او رسپانس چې له کوټ څخه چافي د هغه د پاره په تحصیل کې شو خبريالو خبر لډیر وخت نه خل له دې سره کار کوي نو تیر شپه نو وخت په پولیس دا وی چې د کوم ځای ځای پولیس هغه دا وی چې د کوټه او کلاوار کسان چې دی او کلاوار کسان ورننه اوسه چې په کبه خونه کې د دې طاقه خونه کې پر دې باندې دې وکړل او د ځای پر ځای باندې خونه د دمانځ دي په سمناسي ډول د سیول اسپیټال تر راوي د سیول اسپیټال د چان دایې چې د ترنیو درځم زیات مرمن چې د پر سر او د ګرم باندې لګل د دې دي او دایله دغه ثواب وسلی په حق باندې رسیدلې دي د دې ورو چې دی هغه خبرې وسلی چې دا خبره وکړه چې موږ له چافره د شنو نه لرو البته دا خبره هم کړې چې په دې لمخه هم موږ ته شدید د ډاکټر خپل کېدل او موږ په پولیس ته دا درخواست هم ورکړو چې هغه چې موږ سره تاسو راکې لکه پولیس دا وایي چې موږ د دې چې د تلیفون کې دی وایي چې دوی شک کوي چې کېدای شي چې به سیستم ځاتي د شمنانی چې دا غو نشانه نه لري
او په خپل د دورور د خبره کړې چې د دړکی یا غواښنه د چا لخوا ورته
ا دای دای زیات د مخلیط له فلوال خو د لفاظ خو دوی ته د لکیور کې ور ور کول کېدل ا د نوې واج ودته بلکې د دې ټول خاندان ته ور کول کېدل خو دغه ثواب چې دې خبر یعنی دا د بلوچستان کې د بلوچستان چې سیمه چې زیات شمېر چې کوم وفلوال د دې د فعال دي دلته په پښتني سیمه چې د طالبانو اثر چې ډېر زیات دي اته د وفلوال د دې دا د تر وفلوال دغه چې د کوم خبر اعلان دی واغو ته نوې واج ودته بلکې د دې کورنۍ سم د فراډ ډول د چور کول کیږي دلته چې دا خبري اعلان کوم سازمانونه دی هغه یې چې تیر پیږو شپږو کلو کې چې د پابلستان کې تر دې چې زیات خبري اعلان چې هغه وزل شي دي چې مسولیت زیاتره څو چې هغه په سر نه شي شبایي حکومت دې دلته د خبري اعلان د وزنې د پلاتینو لپاره یو ټیکټاتي عدالتي کمیشن جوړ کړی دی پرانستل دي خو هغه تر اوسه مهال پورې د خبري اعلان قاتلان چې نه شي کول شي او نو تاسو سزا ورکول
او څه امید سم سور کډاره ته وایي چې لکه څنګه چې تاسو ول درڅل ویشت خبري اعلان په بلوچستان کې وجل سوی دی او د خبري اعلان نړیوال سازمان بلوچستان د خبري اعلان ادره ګرځولې دا چې ډیر خطرناک ځای دی د خبري اعلان لپاره حکومت څوک نیولې هم دي دومره یو شمیر خبري اعلان د وژنې په تور کې کنا
حکومت تر اوسه مال په ریسټي دلته هیڅ څوک نه دی لولي نو چا څه دا ورکول څه دا تر ټولو ځات خبري اعلان دي هغه خو ځات کې وزل څه دي هغه شپږ وو خبري اعلان وزل څه دي هغه با چې خو ځار پرېس کلب ملته مکرا دغه د خاران غو د سکرټریس کلبونه شو هغه بند شو تر څو چې یو نه سکر بند ولاړو اوس د په پالیسي دی او چې د بلوچستان کې ملي پروتیکشن دی هغه کې اوس هم خبري اعلان ژوند چې دی هغه له ډیر سخت خطر سره مخامخ دي خبري اعلان یې چې کومه یو واجب د وسوال لري د دې چې ورته ټول کې بلکې د مختلف سیاسي تنظیمونو چې د پاتيان چې شامل دي هغه مو دي چې د ورته چې دې د خوشي خبرونه چې دی هغه شایع کې او دا ډول سکتریان چې کوم دي مذهبي چندراو مذهبي دي چې هغه او دا د خبرې اعلان دا خبر هم چې د حکومت څخه یو خپلې ادارې د داغول طرفه ځخم او دوی چې دوی خلګونه د داغول طرفه ځخم له بل دی باندې تشدد چې دوار وار باندې کوي او حکومت دې دا شکایت چې دوی په مخ سره دي دلته په بلوچستان کې دوی وکیل د خبرې اعلان د لپاره د بلوچستان د پاکستان یو خطرناک شی مدرجه
او حمید سمسور یو بل د تشدد پیښه هم په کوټه شهر کې رامنځته شوې ده د پولیسو یو افسر وژل شوی کپلند توګه هم دغه تفصیل راکړي
او بالکل د پولیسو سب انسپکټر نسیم اختر من هغه هغه مخالوی چې کله چې دی لختل د ټی رښت خپل کور ته خپل ځانګړي داډین چې روانو په له وسه عین شیدان وو چې د جنامه سړک باندې د نامعلوم مسلوال له لوري هدف ګرځي او برسکون کې شو هغه پر موټرسایکل باندې سپارو مخونه تکو دا په روانه مېش کې دا د پولیسو د وزن چې دا نامه پیښه د شرابو په څیر چې د مخین دی دی دوه واره پیښه چې دا هغه په د پښتون اباد سیمه کې را ما من سوال اته پولیس دی هغه وزل سیمه په پیښو کې یو په پاکستان کې دی نو په بلوچستان کې بلکې په نور سیمه کې پولیس دی هغه عادت کوي
ډیر مننه حمید سمسور او د ځان خیال ساتي
تشکر مهربان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران خبر دن کے وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبر خبرونه کې تیوارې بیا هر کله وای وړاندې کو د مهمو خبرونو ډن چنګي تفصیل
نن د دوشنبه په ورځ د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابو بکر البغدادي لخوا د اسلامي خلافت د اعلان یو کال پوره شوی او دغه ډلې د شام او عراق د پراخو سیمو کنټرول نیولی دی. د په داسې حال چې نړیوالې ټولنې د توندلاري تو په زده خپلې هڅې ګړندې کړې دي. د خلافت اعلان سنی وسلوالې ډلې فعال کړي او د داعش تر ولکې لاندې علاقې د نړۍ تر ټولو خونړۍ سیمې ګڼل کیږي. په عین حال کې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن خبرداری ورکړی چې شام او عراق د داعش ډلې د دوی د هیواد په د بریدونو پلان درلود او غرب ته څرګنده خطر رامنځته کړی. شاغلی کیمرون د خبرې له هغه وروسته کړی چې د جمعې پر ورځ مسلمان وسلوالو ډیر څه برتانوي سیلانیان وژلي او شاغلی کیمرون دا هم ویلي دي چې د نازغمو په ضد باید زغم نه کوشکره.
د افغانستان غربي ایالت په هرات کې یو لس افغان عسكر وژل شوی دی. دفاع وزارت د ګل پورز ویلي دی چې یاغیانو د اتوار پورز د پوزیان یو کانوای باندې د غبري تر سره کړی دی. رایټرز خبري ایجنسی وایي د انخطو په محل شپږ طالبان هم وژل شوی دی.
او هم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومی ویلي وسلوالې ډلې هڅه کوي چې د افغانستان د شمالي ولایتونو له لارې د منځني ایسیا و هیوادونو ته ځان ورسوي او هلته اړګړې را پیدا کړي. نوموړي نن پارلمان ته په خپل وینا کې ویلي دغه وسلوالې ډلې غواړي چې د منځني ایسیا په ځینې هیوادونو کې له خپل هم فکرانو سره یو ځای شي.
د پاکستان نارامه سبي بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو یو خبريال په کور دننه په ډزو وژلې دي. د جعفر آباد یو پولیس افسر میډیا ته ویلي دي دغه پیخه اوستا محمد نومي سیمه کې د شپې په وخت شوې ده. کله چې د ورسپان انتخاب خبريال ظفر الله جتک کور کې دننه په خوبو د پولیس افسر خبريالانو ته ویلي چې ځنې نور خبريالان هم ورته د نامعلومه تنانو لخوا د دړکو ټلیفونو شکایتونه کړي دي.
د امریکا یو عالی رتبه چارواکی ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو د تهران پر لنجمن اټومي پروګرام باندې لوزنامې ته رانږدې شوي دي او د ملګري ملتونو د اټومي څارنې مامورین به اجازه ولري چې د ایران مشکوک اټومي مرکزونو ته داخل شي. دغه چارواکي نن د دوشنبه پر ورځ ویلي مامورین به هر پوجي مرکز ته نشي داخلېدای. د ای اف پی خبری اداره د امریکایي چارواکي له خولې وایي دوی د دې په یقیني کولو باندې کار کوي چې کله هم د ای 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 مامورین وغواړي دوی مشکوک ځایونو ته ورسیږي.
د مصر په سرخار قاهره کې د سرکاري وکیل په کانوای بمی برید کې سره د دوه محافظان جوبل شوی دي. چارواکي وایي په برید کې ټول سلور تنان جوبل شوی دي. په سرکاري وکیل هشام برکات د برید د ذمہواري لاتر سپورې کمیډلې نه د منلي کال 2014 کې په داخله وزیر محمد ابراهیم د برید پس دا یو مهمه سرکاري تن باندې بل برید شوی دی.
په تیونیسیا کې چارواکي وایي د هغه ترګرو د ملګرو په لټون دي چې د جمعې پر ورځ یې په سلاني سیمه کې خونړی برید کړی او اته دیرش کسان یې وژلي دي. د کورنیو چارو د وزارت وایند محمد علي خبریالانو ته ویلي چې دا برید د یو کس کار نه و بلکې د هغه سره نور ملګري به ضرور وو. نوموړي ویلي د ترګر موبایل ټلیفون یې میندلی دی او د هغه له کورنۍ څخه یې هم تحقیقات کړي دي.
اروپایي هیواد یونان کې د مالی بحران له وجې بانکونه بند کړي دي. بند کړي شوي دي او په ای ټی ایم مشینانو کې نقدي پیسې ختمې شوي دي چې لامل خلکو د ستونزو سره مخ دي. د اروپایي هیوادونو مرکزي بانک لخوا د بیړني حالات لپاره د قرضو بندولو اعلان پس یونان وزیر اعظم الکس سیپرس هم د هیواد ټول بانکونو د شپږ ورځو لپاره د بندولو اعلان کړی دی.
د لمر پرانا الوتونکو د سویټزرلند یوې الوتکې نن بیا پرواز کړی او هڅه کوي چې 15000 کیلومتر د نړۍ شاوخوا د تیلو د وڅاس کې بغیر راوګرځي. د الوتکې چې سولر امپلس 2 نومیږي د دوشنبه پر ورځ وختي له مرکزی جاپان څخه والوته. چارواکي وایي چې چیرې موسمي وځ په آرام سمندرګي کې نه برابره نو الوتکه به بیرته راوغښتل شي.
The Voice of America دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی د تازه خبرې خبروند واشنگتن ډی سی نه پنی غاورې یو ګوري اوس موږ د افغانستان ته بوزو. د افغانستان داخله وزارت وای په افغانستان کې د وسلوالې ډلې یا طالبانو په شمالي ایالتونو کې ځکه د ځان مضبوطولو کوشش کوي ولی چې غواړي چې د افغانستان د لارې ځان چین او منځنۍ اسیا نور هیوادونو ته ورسوي. دغه خبره د افغانستان داخله وزیر نورالحق علومي د افغانستان د موجوده حالات په سر د پارلیمان ته په وینا کې کړې ده. کمال ساده د دغه تفصیلي راپور راکوي.
د کورنیو چارو وزارت وزیر نورالحق علومي چې په ولسی جرګه کې وکیلانو ته په افغانستان کې د روان امنیتي صورتحال په اړه خبري کولې وویل وسلوالو ځکه د افغانستان شمالي ولایتونو ته مخه کړې ده چې یو خو په جنوبي سیمو کې د دوی په وړاندې افغان ځواکونو عملیات ډېر کړي او بل دا چې وسلوال د دغو شمالي ولایتونو له لارې غواړي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځانونه ورسوي. دی وایي بالکل دا چې دوی په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي مخه یې دا ده چې دوی د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو ته ځانونه ورسوي او همداشان د چین په اویو کې هم له خپلو همفکرو سره اړیکې وساتي او هغې ځایونو ته هم ځانونه ورسوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دا خبره هم وکړه چې د دغو کسانو د مخنیوي لپاره باید منځنۍ اسیا او چین له افغانستان سره همکاري وکړي. د زیاته کړه چې افغانانو خو ورته ځنونه د ډال په شان جوړ کړي خو له دغو هیوادونو هم وغوښتل چې په دې اړه له افغانستان سره کومکونه وکړي. دی وایي همدا خبرې مونږ د دوی په هغو ناستو کې چې له دوی سره مو درلودې که هغه د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او که د چین هیواد سره مو ناستې کړې دي مونږ ورته دا موضوع وړاندې کړې ده چې ستاسو دپاره خو افغانانو ځنونه لکه ډال جوړ کړي دي زمونږ هیڅکله هم دا نه پیرزو کیږي چې زمونږ خاوره دی د چا په ضد استعمال شي خو بیا هم هغه امکانات چې تاسو یې لرئ باید زمونږ په واک کې راکړئ تر څو مونږ ورسره ښه مبارزه کړې وي. علمي دا هم وویل چې دوی د امنیت د ښه کولو دپاره نوې چارې پیل کړي دي خو تر څنګ یې زیاته کړه چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان نورې برخې هم له بېلابېلو بریدونو سره مخ شي. چارواکي دا خبرې وروستو له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان شمالي او شمال ختیځ ولایتونه د وسلوالو تر سختو بریدونو لاندې راغلل او ځینې سیمې هم وسلوالو تر خپلې ولکې لاندې راوستې چې ځینې سیمې تر اوسه تر واک لاندې دي او ځینې بیرته ترې افغان ځواکونو ونیوې. کمال صداد خټک، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د قدرمنو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او زه هم یو بل ریپورت حلول ته تاسو په امره ګرځو. د کمال صداد په ریپورت کې تاسو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پارلمان ته ویلي چې وسلوالې ډلې د افغانستان د شمالي ولایتونو له لارې غواړي چې د منځني آسیا و هیوادونو ته ځان ورسوي او هلته له خپلو هم فکرانو سره یو ځای شي. په تیرو شپو کې د افغانستان په پارلمان باندې یو ځانمرګي برید شوی و او یو افغان سرباز په یوازې سر هم ټوله ځانمرګي برید کوونکي چې وو وژلې دي. د هغه وروسته د افغانستان د پارلمان ځینې غړو او په خپله د افغانستان استخباراتي ادارې NGS تور لګولی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو افسر په دغه برید پلان جوړ کړی و او پکې لاس درلود. زموږ خبریال په سیمه کې ریاض حسین هم په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې دي چې څرنګه د پاکستان چې کومه خارجي تګلاره ده هغه د سیاسي حکومتونو او بیا د پوځي ادارو ترمنځ څرنګه سره جوړنده ده. د څېړونکو سره خبرې کړې دي، رپورټ یې برابر کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
په دې حقله په مرکزی ښار اسلام آباد کې په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي فداوسین ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د دواړو هیوادونو په میاس کې په یو بل باندې د اعتماد کمی مخ په زیاتی روان دي.
افغاني جراغه نو هغه بلوم باندې ډیر کوشش وکړي چې د تعلقات ډیر او تر څه حد پورې د ماحاله پاکستان حکومت هم چې کم دینو پر خلوص دا کړو چې یاره د حالات خوشي باوجود د دې اټراس ډیفیسټ چې کم دی هغه بیا ریبیل کیږي ډیر وځو کې خاص کر چې د کابل کې دا شو بیا په جلال آباد کې چې بریدو شو دا ټیرریسټونو د دې ظاهر خبره ده یو فائدہ خو چې کم ده هغه په طالبانو تر او بل هغه د فائدہ به چې کم ده نو په ظاهر هغه دا ښکاری چې هغه به هندستان تر رسیدل چې تعلقات ډیر زیات فرا ګیام ویډیوونه کیږي او یو بل ویو پوینټ اږي اوري نو دا ضروري نه چې دا ویزیت چې کم ده نو د دې نه داسې یو سیګنل راځي چې ګنې په حالات ډیر زیات خراب دي
په افغانستان کې د نوی رئیس اشرف غنی د چوکې تر لاسه کولو نو ورستو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تر ډیره حد پورې په تعلقاتو کې خوالي راغلی وو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي قیادت دورې شوې دي او د استخباراتو په سطح باندې معلومات د یو بل سره شریکولو لپاره یو معاهده هم په نږدې ورځو کې لاسلیک شوې وه او داسې رپورټونه هم مخې ته راځي چې د افغانستان نېشنل قواو سره کارکونکي په پاکستان کاکول کې پوځي تربیه هم ترلاسه کوي چې ور باندې د افغانستان دننه هم اختلافات راوړاندې کیږي خو بل اړخ ته د پاکستان له طرفه هم په افغانستان کې د هندوستان اثر رسوخ د زیاتوالي په وجه باندې د تشویش سرګندونې مخې ته راځي په خیبر پښتونخوا کې د پیښور پوهنتون د سیاسي هلو ځلو پروفیسر مصطفی ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې صدا سي پټ قوتونه دي چې نه غواړي د دواړو هیوادونو په میاس کې تعلقاتو ته وده ورکړي
دا دوره چې منسوخ شوې ده نو داسې سره ډایرکټ د امپیکټ نه دی پاکستان او افغانستان تعلقات باندې خو څه ته غواړم چې د کیس کې دې شي دا څه سونه پټي په ډیپلوماټیک چینل کې یا ډیپلوماټیک اکټیویټیز کې منسوخ کېدل دوره او بیا یو ځل کېدل او بیا بل ځل په دې نه دا سیګنل ملاوي کی چې چرته تعلقاتو کې سب فرق لګیا دی پروزی یا تعلقاتو کې سب فاصله لګیا دی شروع کیږي او پکار دا ده چې پاکستان او افغانستان دواړو دې باندې انویسټیګیشن وکړي چې دا کوم حمله چې شوی و دا غو پارلیمان باندې نو هغه کې کوم ایجنسیان زیات انوالو او چا پکې زیات ریسپانسیبلټی یا رشتہ دار دې سره به دواړو ملکونو ته نقصان نه فائدہ به پکې نه
یاد دی چې په افغانستان کې د امن او قراری راوستو د لپاره پاکستان چین او امریکا هم غواړي چې د وسلوالو او افغانستان حکومت ترمنځ خبرې اترې مخ په وړاندې لاړې شي خو په نږدې ورځو کې طالب وسلوالو د څه قسمه خبرو اترو کولو نه انکار کړی دی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
گرانو خبرونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی له تازه خبرې خبروند واشنگتن ډی سی نه خبرې غوړې یو ګورې د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان لپاره د قدرتۍ افتونو تنظیم یو رابطه کار عمران وزیر ویلي دي چې سپین وام تحصیل ته تر اوسه پورې 1109 خاندان خپل کورونو ته بیرته واپس شوي دي ډیو ریډیو سره د مرکې په وخت عمران وزیر وای چې د مرکزی حکومت لخوا پیسو نه ملاوېدو له وجې د فروری د میاشتې څخه به کور خلکو ته مالی مرستې بندې کړې دي خو اوس یې په مالی مرستو بیا لاس پورې کړې دي او زوري د میاشتې چیکونه ورته ورکول پیل کړې دي په دې اړه عدنان بیټنی مرکه کړې ده عمران وزیر سره راځي چې باور
څنګه تاسو په پټه کې د 31 مارچ نه واپسی د متاسفینو کې څه ده څنګه هم تاسو ته اوسه پر تقریبا 1109 کړي چې کوم دي هغه په شوی دي خپل علاقې ته نوام تحصیل ته وسره وسره د متاسفینو په سیده روانه ده او ان شاء الله زړه ته زړه به موږ واپس
دغه د ستنېدو پروسه په دې روزي میاشته کې او درول شوی و یا دا هم په دغه رنګ دوامدار ساتل شوی ده
په پسې کې کوم و او درول شوی و او یکم نو ان شاء الله د دې یکم جولای نو ان شاء الله بیا واپس شو کیږي
دین علاوه هغه کډوال چې دا وخت د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي د تاسو ایف ډی ایم ای له خوا دا ویل کیږي چې نږدې لس لکه خلک شمالي وزیرستان عملیاتو به کور کړی دي نو هغه د پاره دا وخت څه داسې حل زل شروع دي
خبره دا ده ځان چې به شک دې کې شک نشته چې خامخا یو څړې د خپل کور نه د خپل کلی نه د خپل وطن نه مطلب په هر وی نو هغه ته خامخا مشکلات دي مسلې به تکلیفونه به چون کې تاسو پته چې یو پکا خل کېم ته هغه د نارت وزیرستان د شمالي وزیرستان د ایډی پیز لپاره جوړ شوی دی چې پاره کې هر ممکن سہولیات ورکړي کیږي دا غیر علاوه چې کوم خلک د کېم نه بهر دي هغه ته مخکم د حکومت او چې کوم عالمی ادارې دي د اقوام متحده د غیر طرفنا او مختلفې ان جی او د طرفنا مرسته او امداد ورکړي شوی دی او زمونږ دا کوشش ته کیاله د خلکو ته مونږ څومره زمونږه کیږي زمونږ نه حکومت پاکستان نه څومره کیږي دا مونږ دې ته دې سره مرسته وکړي او دې سره لایس یو څه
لکه عمران صاحب د کډوالو له خوازه تر دغه شکایت به خطر راځي چې د دې لپاره د څلو او بو سره زیات له مشکل سره مخامخ دي او بو نشټواله دي د دې چې کمی خیمه دي هغه ضعیف شوې دي نو آیا په دې طرف هم د اف ڈی ایم ای توجه شته
بالکل سره جی خبر راځي دا چې تاسو ما مخکې ویل چې یاره د سرکار دی طرفه د حکومت پاکستان دی طرفه باکاخیل کیمپ چې کوم دی د لپاره جوړ کړی شوی وو چې هغې لپاره مونږ ایف ڈی ایم اے هلته پنځه ټیوبویل ایکټیو کړي دي. پنځه ټیوبویل مونږ هلته پرانستي دي چې هغې نه هغې سره وسره وسره چې کوم دغه دي دا لوکل ګورمنټ دی هغه دغه په ذریعه دا واټر ټینکر چې کوم دي د هغې په ذریعه باندې او دا پنځه ټیوبویل ایکټیو دي دي ته اوبه چوبیس گھنٹے اویلیبل دي. او ورسره چې کوم کډوال د کیمپ نه بهر دي هغه د بنو په مختلف علاقو کې هلته ژوند تېروي. خو د بنو که تاسو وګورئ د بنو دا سیمه چې کومه ده دا زرخیز هم ده او دلته د اوبو څه داسې مطلب مسله نشته دی چې دا کوم خلک پاتې کېږي نو مختلف کلو کې مختلف ځایونو کې پاتې کېږي. د هغه سره چې کوم لوکل خلک دی یا ځایي خلک دی هغه هم ورسره مرسته کوي او خپل وس مطابق د هغې سره راکوي.
زیاتره خلک د پیسو شکایت هم کوي چې د سره کم اعلان شوی او د وزیر اعظم لخوا د میاشتې 2000 روپو ورکولو تر دې وخت پورې هغه پیسې هم نه دي میلاو شوی. ورته
بالکل پیسو حوالے سره داسې ده چې اوس د فروری 2015 کې څه کم دی هغه خلکو ته مطلب روان دی چې کومې 12000 روپۍ دي او ورسره ورسره به مطلب داري چې مخکې چې کوم خلک پاتې دي هغه ته پیسې میلاوي هغه روان دي هغه کې
مسئلہ. عمران صاحب په ورستۍ کې پولیټیکل انتظامیه ویلي و چې د سپینوام تحصیل وروسته به میرالی سب ډیویژن ایدک قبیلې خلک خپلو علاقو ته واپس کوي. که د ایدک قبیلې اوریدونکي په دې خبره باندې خبر شي چې آیا هلته کښې دا خلک که واپس کوي نو کوم قسمه بنیادي اسانتیاوې د دې لپاره په ذکر شوي دي؟
ډیفینیټلی چې کوم علاقې ته واپسي کېږي هلته حکومت خپل ریټ ورسره چې کوم سہولیات دا د جنگ نمخ کی کم سہولیات یا کرفٹ نمخ کی کم سہولیات نو هغه ډیفینیټلی هغه به مطلب دا دی چې الته به کړی وی ریسټور کړی وی او ورسره ورسره به دا کیږي او مطلب اول سے بنیادی ضرورت دا دی چې کله واپس کیږي د آی ڈی پیز یا د خلکو خپل علاقې ته که تاسو وګورئ نور افاټه کې تاسو وګورئ نو هغې ته چې کوم بیسک ضروریات وو هلته د ایجوکیشن د هیلتھ او دغه نه علاوه کوم ضروری بنیادی ضرورت مونږ ورته وایو نو ډیفینیټلی اوب التا ریسټور شوی.
لکه تر اوسه پورې خود دوی د واپس اعلان نه دی شوی خو ان کیس کله دوی د واپس اعلان کیږي نو د ایده قبیله د واپس طریقې کار بچوي.
ډیفینیټلی تو د پولیټیکل انتظامیه په حواله سره دغه پترو باندې دا د میډیا پترو باندې و سره چې کوم یتي ملکان مشران دي هغه پترو باندې باندې خلکو ته مطلب اطلاع ورکړي کیږي او زه ورته تکلې کیږي او ټیم او ورځ ورته ورسي کیږي
ډیره مننه کور مودان چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی ته وخت ورکړی.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون د قدرمنو اوریدونکو اوس یو بل رپورټ هلور ته تاسو پام راګرځو. په پاکستان کې د مرکزي عایداتو یا د نېشنل فایننس کمیشن په باب ویل کیږي چې بیا ځنډول سوی دی. پاکستان کې دغه وسیلې چې د نېشنل فایننس کمیشن یا ان اف سی له لارې ویشل کیږي د مرکز څخه و سوبو ته تر اوسه پورې اته وارې هم دغه ویشل سوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دوی ډېرې غوښتنې وي د ان اف سی ایوارډ د غونډې په باب چې د دوی غوښتنې دې ومنل سي او د خیبر پښتونخوا برخه دې ور زیاته کړل سي او کومه برخه چې خپله ټاکل سوې ده هغه دې هم پوره ورکړول سي. په دې باب زموږ خبریال حمیدالله یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ساسو پام راګرځو.
مطبوعاتی راپورونه وایي د اووم مالیاتي ایوارډ 15 کلنې آئینی مدت سبالا د 1 جون ختمېدونکې ده. حکومت د نهم مالیاتي ایوارډ د نشوالي وروسته اوس د کامې خزانې د ویش لپاره د اووم مالیاتي ایوارډ د مودې غځولو یو سمري د صدارتي امر ترلاسه کولو لپاره لېږلې ده. په کمیشن کې د پښتونخوا استازي پروفیسر ابراهیم وایي د صوبې نوې غوښتنې دي او په نوي ویش کې لملیټ د صوبې حساب کتاب اغېزمن کړی دی.
زمانګه د وفاق او د صوبو په منځ کې هم مسله حل شوې نه ده. صوبو په خپل منځ کې هم مسالې شته. بلوچستان دا دغه د پاپولیشن ډینسټي انورس پاپولیشن ریشو فاصله ډېرې اوږدې دي. بادي کمه ده نو د آبادۍ په نسبت چې کومه برخه ملاوېږي هغه ډېره کمه وي. خو پنجاب چونکې د هغې بالکل خلاف ده. اصل کې موږ ته خو دې کې تاوان ښکاری. یعنی مونږ خو نوې مطالبې دي په هغه باندې خبره کول غواړو خو اوس مجبوری ده. او د سیند طرف نه هم دا مطالبه چې زر تر زر او شي مونږ د هغې تایید کړو. ورکینګ ګروپونو هم لا کار نه دي شروع کړي نو ځکه مونږ ته نقصان ښکاری. خو د نقصان نقصانو سره مونږ هم پدې نه پېګو چې د نقصان زاله به څنګه کوو.
د و مالیاتی ایوارډ موده به تر نوې ایوارډ پورې وګده به او سبو د کامی خزانه په زور ویش خپل کلیزه بودیجه جوړ کړی دی. خو د موده د غزولو د پاره د دریو سبو رضامندي ضروری ده او د سین سوبې د مرکزی حکومت نه وړاندې غوښتنه کړې و چې دا موده صرف درې میاشتې یعنې ستمبر پورې او غزول شي. اوسنی کمیشن په 18 اپریل یو ځل غونډه کړې ده. پروفیسر ابراهیم وایي د نوې ویش د پاره جوړ شو سلور ورکینګ ګروپس او کمیټو لا کار نه دی پیل کړی. په نوې ایوارډ کې سن، بلوچستان او پښتونخوا نوې غوښتنې راوړلي. سن په مالیه یا کامی ټیکسونو کې زیاته برخه غواړي. بلوچستان د ګڼې آبادۍ په بنیاد د ویش کمول غواړي او پښتونخوا د ترهګرۍ، د بجلی د منافع او په ګیس د مالیې نوې غوښتنې لري. د پښتونخوا د خزانې د محکمې بجټ ډایرکټر سیف عثماني د خپلو غوښتنو په حق لوایي
هغه موږ ته نه په نه د هغې هغه بقایجات ادا کېږي او نه هغه موږ ته صحیح کم چې زمونږ حق جوړیږي هغه ملاویږي. بل پکې کم چې ما تاسو ته ذکر وکړو چې هر وارنټیرر لپاره چې کم کمپنسیشن دی په کار چې دی کې اضافه وشي. فاټا کې چې کم بدامنی ده او هلته نه چې کم خلک دی هغه د هغې زمونږ په ریسورسز باندې په هسپتال، په ایجوکیشن، په بزنس، په نور کمیونیکیشن نیټورک باندې هغې کم بوج دی په کار د چېرا د هغې حکومت ازالو کی. افغان ریفیوجی چې دی هغه زمونږ یو مسلسل موږ لپاره یو ذمہ داری ده هغه زمونږ په معیشت باندې هغې لپاره ازالو کی. آئل اینڈ گیس باندې جی ایس ٹی دا سیلس ٹیکس دی هغه هغې نه لګی. نو هغه چې ولګو نو هغې نه موږ ته ډېر لوی اماؤنٹ ملاوی دی شي. 18th امینډمنٹ لاندې د لون اخیستو اجازت شته دی پروینشل گورنمنٹس ته. هغه فیڈرل گورنمنٹ هغې کې تاون چونکې د این ای سی د هغې کې د اپروول ضرورت دی او این ای سی هغه اپروول فی الحال نه ورکوي. خو که نوی ایوارډ راشي نو ظاهره ده موږ امید لرو چې هغې کې به د صوبې څه زیاته شي.
د و مالیاتی ایوارډ لاندې د کامی وسیلو او خزانې ویش په 2009 کې هغه وخت د پیپلز ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت کړی و چې پکې په کامی خزانه کې د صوبو برخه د 50% نه 50.5% پورې زیاته شوې و. اتم مالیاتی کمیشن په کال 2010 کې جوړ و. خو دې کمیشن کوم ایوارډ یا ویش نه و کړی او نه هم کمیشن سخ کال په 23 اپریل جوړ شوی دی. د و مالیاتی کمیشن نه وړاندې د هیواد د وسیلو ویش یوازې د آبادۍ په بنیاد کې د خو پړمبني ځل په کال 2009 کې د هغه وخت پیپلز ګوند د وسایلو د ویش لپاره غربت، د ترقۍ معیار، د آبادۍ کمی او ترهګري هم بنیاد وګرځاو. مطبوعاتی راپورونه دا هم وایي چې مرکزی حکومت د وسایلو په ویش کې د وړو سبو برخه کمول او شوکول ځکه غواړي چې دغه روپۍ گلګت بلدستان او آزاد کشمیر ته واړوي. حمید الله وایي صاحب مرکار ډیو ریډیو په خبره.
گرانو خبردونکو وایس اف امریکا ڈی ریڈیو ٹی وی دی تازه خبری خبروند واشنگتن ڈی سی نه فنی غاور یو ګور یو ساس پامره ګور یو بل د وایس اف امریکا راپور ته چې پکې ویل کیږي چې په امریکا کې 23 ملیون خلک داسې چې هغه د تازه خوراک نه محروم دي یا هغه تازه سبزیان نه تر لاسه کیږي نو هغه په خوګو باندې خپل وخت ټایم پاس کوي. وجوهات یې سدي او د دې لپاره بیا سیم د دې هلي زلي دي په دې اړه د فوجیان چوم په کې دغه د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوو په ویډیو کې.
امریکا هسی خو یو شتمن هیواد دی خو ولې دلته کې هم حاجت مند او غریبانان خلق شته دی. د 23 ملیونو نه سیوا خلق داسې دي چې تازه د خوراکي سیزونه ترلاسه کول ورته ګران دي لکه تازه سبزیانې چې شوي. داسې ځایونه چې داسې سهولت نه لري فوډ ډیزرټ یا د خوراک بیابان نومیږي او په کلیوالو سیمو کې هغو ځایونو ته وایي چې تازه د خوراکي سیزونه ترلاسه کولو دپاره په ګاډي کې د ګنټې نه سیوا سفر کول پریوزي. نو په واشنگټن ڈی سی کې بریډ فار د سیټي نومې یو بې ګټې تنظیم داسې دی چې په هر اتوار باندې هغو منډایانو ته ځي چې زمینداران پکې خپلې سبزیانې خرڅوي او چې کومې سبزیانې د خرڅون نه پاتې شي نو هغه د زمیندارانو نه اخلي. د کیپیټل ایریا فوډ بینک میریان پیلې وینا ده
folks aren't going to make money in those areas and there may be some other issues.
دوی خو پیسې ګټل غواړي او دا ګڼل کیږي چې په داسې ځایونو کې څه خاص ګټه نه وي. بیا کېدې شي دا یو وجه هم وي چې په داسې ځایونو کې غلاګانې او جګړې هم ډېرې کیږي. نو درې کالو نه سیوا وشول چې دغه گلینینګ والا طریقه شروع شوې ده. رضاکاران راجمع کیږي او د منډایانو نه کومې هغه تازه سبزیانې او نور شیان چې د خرڅون نه پاتې شوي وي او دوی ته بیا ورکړي وي په ګوتیو کې اچوي او بیا په حاجت منو خلکو کې ویډیا وی شي. داسې یو رضاکاره ریټا لیویس وای دا کار سره تمامو مسلو حل خو نه دی ولې صحیح کار کولو د پاره یو ګام اخیستل ورته ویل شو. د بریډ فار سیٹی والنٹیئر کوارډینیټر کریس جینسن وینا دا چې موږ هر ورځ د 200 نه واخلا تر 500 خلکو پورې داسې زونه رسو او رښتیا خبره دا ده چې موږ تر دې ټولو پورې د تازه او صحت لپاره خوشیانو ور رسولو یو ذریعہ یو. بیا د ذکر شوی تنظیم گلیننگ کوارډینیټر کیت لیمن خو په دې کار کې ذاتی توګه باندې هم ډېره دلچسپي لري، په دې چې هغه په خپل هم د ډی سی په یو ډېرې غریب سیمه کې لوی شوی دی. وای
دی ډونټ نو اباوت بیکاز آی نو هاو اٹ از ا سټرګل اوټ هیر اینڈ ایوریبډی ډونټ هاف دی مینز اور سپورټ ان دی لایف.
زه ډېر په مینه دا کار کوم، زه د دوی په حال خپو هایم، په دوی باندې یو سخت وخت تیریږي.
ګلاو قدرمنه اوریدونکو، خو سیواری بیا ځو د سیمې ولوري ته چیرې چې د ګرمۍ څخه تنګ سوي خلک او د روزي د لنډولو لپاره خلک مونډه ډیم ته ځي او دغه ډیم چې د اوبو زیرمه ده هلته خپل وخت تیروي او دی وایي چې ډیر ښه وخت تیریږي. زموږ خبریال ارشد مومن د هم دغه ډیم ته ورغلی، د خلکو سره خبرې کړې دي. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
ملک تاج نامه ده او پیخور ناظم خان ته اون راغلی و آخره تا پتا ده بجلی نیشتا اون ده غال ده لورشی تنگ ده زی پزه بس ده خدا ده غنه سره چه کم دن را چه بس سین که بروتی اولان تیم هم پاس کی
سن رو وقت بجلی نیشتا
یارا رو پا گینتو گینتو نی
شواروز که سن رو
شواروز که گینتو بیو دو گینتو نی
جی مونگا شب خدر نراغلو شوقدر بازار کې دکان دی موبایل او نن ډیره زیاته ګرمي و جلیونه بیا موږ دلته سکول خمایدار ماشینونه بم لګول په پونه بم لګول او خمایدار بس لامل بم وته بجلی کم ده بجلی خو په 24 غنټو کې یو غنټم نه راځي دلته ابر مخ کې ورځو کې دلته شوقدر کې کسان ډیر مشتعل شونه په ګریډ باندې ورل ګریډ ډیر نقصان کړی دی سین کې پردا بس کم لوکیشن دی مدیدار ماحول له او بم یخی دی او بس روزم وسه خمایدار پاس کیږي دلته ما ته وګوره دلته ډیر غیب هم دی ډیر کسان هم هر کال وړي خو هغې باوجود هم خلک راځي مجبوره شي چې دا بجلی وره پاکستان او با حالات ټیک و دلته چا څه کول بیا دې نامه منډه او په دې باندې ډېره کم خرچه راځي د دې نورو ډیمونو په اندازه باندې لکه تور بیله شوه یا نورو نورو ځایونه شو په دې باندې خو ډېره کم خرچه راځي ځکه چې دې دغه اخواځای ډېر تنګ دی کم خرچه پرې راځي غرونه دي بالکل ورسره داسې دي لکه د نیر غوندې اوس خدای پاک دې ته دې حکومت مخه کی او خدای دې چې په دې کې ډیم جوړ کړی شي نو دې خلکو ته بلک مشکلات کم.
ګرانو خبردونکو، وایس اف امریکا دی ریډیو نوم خبری خبرونه او د لوکتلا هم اوم دې سره ګرانو خبردونکو کټی د خبری خبرونه سره تر رسیدګي خو چاته زیمه مو سره سیګي په سوشي بک به واري به راز مهمه خبرونه د ټنشن تفصیل سره د غیر صبح پروگرام پل کیږي. د نیمه شپو سندري خون کې په دغه پروگرام کې سرداري ټکر سیپ تاسو سره د پښتو موسیقي تاریخ په والي سره معلومات خو کې سندري هم شریکي خو دا درته وي د خبرونه تاسو په سي ډول در رسول کې موږ په ټکنیکی رحمل ګرځیا کوله. پروډوسر موږ سره صداقت جان په کیمرا باندې جوګر او په اډیو باندې مستر بیل د دې هم ډیر مننه ګرانو خبرونکو. تاسو غواړئ چې دغه خپرونه دوباره وګوري که تاسو نه پات شي د لیدو کتنه زموږ د ویبپاڼې د لارې هم کتې شي زموږ د ویبپاڼې پته ده www.voadradio.com او دا ورته وایو که د سردالی ټکر سی په پروګرام کې تاسو ګډون کول غواړئ نو د هغې دپاره ټلیفون شمیره ده 001202050403 د دې تر څنګ زموږ د ویبپاڼې نورې د پروګرامونو چې کوم نورې ویبپاڼې دي پای کې په خاص توګه زه به د پښتانه ستوري ذکر وکړم که تاسو غواړئ چې په دغه پروګرام کې د خپلې علاقې د خپلې سیمې شاعران فنکاران ملګري کې وای ورئ نو هغې دپاره زموږ پښتانه ستوري پاڼې ته ورشي هغه پاڼه خوښ هم کړي او په یې باندې دغه پښتنو ستورو نمبر یې موږ سره شریکې کړي او د هغې معلومات نو موږ به انشاءالله ضرور ځان سره ملګري کړو. ګرانو خبرېدونکو موږ سره اوسېږي په څو شیبو کې راځو بیا تر هغې وخته پورې زه ناهید سحر د خپل ملګري نصیر احمد کاکړ سره درنه اجازه غواړو. ډېر ښکلي وختونه درته غواړو. کلی الله سپارو.